سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله آزادۍ رادیو ناوړي او آزادۍ رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. دا سهار لوشپګو دا مخام تشپګو په لنډو څپونو نه سي ویش پنځه ویش متره او دا مخام لوشپګو دا سهار تشپګو په منځني څپه دوه لشپک نوي. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلمې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندوینې کې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتره پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته یې مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه یې سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر د یو نور موضوعات خبرې کړي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوي او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو در همکاری مهمه وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د برېټانیا له شارج د فیر پر روغتیایي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیایي سکتور له چیلنجونو ډک وی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بې ځای شوی فلسطیني په یو خونځي چې بې ځای شي فلسطینیان پکې دیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې 93 کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپری ډول د کشمیري نشي تاییدولی خو کتایي چې دا به په غزه کې د اسرایلو حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر 80 یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوځ ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په برید کې د حماس او اسلامي جهاد د شاوخوا شلو وسلوالو چې له هغه ځایه فعالیت کوي پنخه شوي دي. نادو شوشانی پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځ مرکز په توګه کارېده. دا په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې ول خونړۍ او بریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزه تړنګ کې نشتې ټول خونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل شوي دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغې د رژیم زیات ګمرل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودله په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداري ورکړي وو چې استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روجس خبر اژانس لیکي چې دغه ادا په بيپري ډول نشي تاییدولای. د مالی وزارت سلاکار صلاح الدین احمد خبرلانو ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعال قلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لمنل شوی نه ده. په خونه یې سید رزما شیخ حسینه لتیری دوشنبه په هند کې ده. حسینه له هغه اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتل چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیری یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په المپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شته 15 ولایتونه کم یو دي. وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجنی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لگول شوی بندیزونه په هنر کې راښکاره کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان انجنو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې راښکاره شي؟ وړاندې یې په راپور کې درته وایي. علي سربیره نور مطالب هم شته. منتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلال د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګري ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړند اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا دوی مسؤلیت دی چې په سپورټ کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یوه راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالندۍ انډیا سرجودي ته یې د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورټ نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي و، خو له نیکمرغه زموږ یو ټیم د مهال په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو ښځینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې ښځینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه و پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست په 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وژغورل سي، له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکي شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی طفلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو دا چې اوس بیا راځي خدای. ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی خدای د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پښې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما از دیگه خانواده هم میخوایم که واکسین بکنن طفلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې 3-4 کاله وړاندې مونږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنې اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی 2 هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 10مه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د غزي پر یو خنځیر چې بې ځای شوي فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیلو ویلي د یو خنځي انګړ یې د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. دا په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې 4 میاشتې ته داخله شوه، تر ټولو خونړې پیښې ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سوو شمیر 80 او د ټپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکي دفاع بنسټ ویلي پر یوه ښوونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلول چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نښه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د ال اهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت و اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شایي زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزې کې د 1540 شوونځیو له ډلې 410 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تیره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شو محدودیتونو ته د افغانو انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه خبرګون یو شمېر دوی په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو بندیز خوشنوونکی بولي وای. له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو له لارې وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبرې کیسې او اندېښنې د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت پر نجونو لوړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
پلوڑیو که می رسامی پا آماتور دول لزان سر گولا. خو روست می چیه دیده بام سو چیز زمره هنر سر راحت ایم، زمره هنر را باندگران دی، نو کانکور از موینه که می گردون وکر. او ده هنرونو پوهنزی گرافیک دیزاین برخه می انتخاب کلا چیلی نیک مرقه ور تکامیو بسوم. خو متاسفانه پوهنتونونه در انجونو پر مخوا ترل سول.
هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالی. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ذهن زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له امله یې نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او آن دوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي،
په شکل اثر در بیاوره.
خله دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان جنو او خزو لګیدلو محدودیتونو ته وخت په وخت بیان چې بلټولې ده. نصرن بیگزاده بل افغان انځورګره ده، د دې کیسه بیا بیل ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لوی شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمند شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې اوازې 13 کاله عمر لري وای کله هم له خپل وطن او وطنوالو لري نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هیواد ته ولاړ شي، خو په خبرې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نصرن د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللې، خو دا ماته تر ټولو لوی خوف دی چې هلته لاړ شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبک انځورګري کوي. وایي پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې یې ناهیلې ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ تمطوله وشکېده. دوی مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې د ننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بېسلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړي او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوري سر ژبه ورکړې ده. د انځورګره پیغله زیاتوي
د افغانستان بنا به هر
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعیا خوشینونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تر بیا سلې واکمنېدو وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیریږي، نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمېر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلې.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستي امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوی. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډېری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې را ونه رسېږي. هغه ډول یې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وای ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلادیش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدراعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په مرکز پارون کې خزینه کالی ګنډون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې ګنډلی شي، خو د مارکیټ نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلی شي، خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع گانڈل دی جاتی ہے، ہر قسم ہرڑے گیا ہوتا ہے، بل امبریلا او پنجابی ہم دو ممدا سنر او اخپلوانا نی دیر راوڑی ہے، مفت گانڈ ورکو دوستو چی باہر نہ راوڑی ہوئی نہیں ہے، نیم سل روپے اخلو گانڈ منگا وغاڑو چی یو دغای شخصن یو زی جوشی او طول بد وہ گانڈ چار تیس ہر چکو یو چی جار بتر لاس راوڑ
دا وای خیاتی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت پر ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي لکبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه پسیر ډېرې خزینه خیاتانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي، خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاتی کرست اصدار کسم کس سنام نشوست یاد واسم میش موریب شون میش امریلا اصور ار کسم باید ایمو تا
د خزینه و هر دول کالی گندلی زده دی. اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسم جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، ځینې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی.
چوک قیمت اسې ۴۰۰ ته زینځست اوس.
دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند پشکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یو دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خزی د کرکلی په ګډون په ډیرو سختو او درندو کارونو بوختې دي.
سبا یکشنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او تالاندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلامې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په 100 کې له 50 تر 90 مترو پورې وي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارج دفتر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ځواني په خوندي ټوټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارج دفتر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر دې موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم بحث شوی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خوندي چې به ځای شو فلسطینیان په کې دی راو د اسرائیل په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوی. د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې په بې پرې ډول د کشمیري نشوي ته ایرولې، خو کافي چې د باب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لاس مشتنې جګړې پر مهال تر ټولو لا خونړۍ او پیښوي. خو د غزې د روغتیا وزارت میاد وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وای پر خونځي د اسرائیل په بریتس کې د حماس او اسلامي جهاد څخه خوشل وسلوال چې له هغه ځای فعالیت کوي په نښه شوی دی. او د بنگلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد قضیه القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. د بدات حال کې د چپ بنگلاديش کې د محصولانو یا ترازونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووزي او د هغه د رژیم سیاست کومرل شو چارواکي له دندو لري شي. د قانون وزارت او چارواکي د نومونه خوده له په شرط ویلي چې قضیه القضات او بيد الحسن استعفا ورکړي. د تر دې مخکې محصولانو قضیه القضات خبرداري ورکړي او که استعفا ونکړي له سخت عواقب سره به مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي که تابلیتکا
صنعتي نشئی مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشئی موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې فقر کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان کوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشئی توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډیر دي.
د نقیب په نوم یو بستري معتاد وایي چې د بانګو د کښت له امله چرسی سوم.
زموږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته و، په ګونۍ کې په سلان پراته و، اومه چرس مې سګرېټ ور واچول و مې څکول، بس د هغه ورځې څخه پخته سوم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جمیل په خپله کوټه کې یو سند لټوي. خو په دې وخت کې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې دا به څه کوو؟ پلار مې هم داسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیره بیا ننګرهار د کیمیاوي نشي موادو د کاچاکو او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرامه ډیره ښیښه او زرګونه نشي ګولۍ نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشي موادو نیولی او د نشي موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشي موادو نیولی دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 350 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. که تیرو شمیرو ته وګورو دا په افغانستان کې د نیول شوي ښیښې په لړ کې ډیره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه دې ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وه چې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 260 کیلو شیشه، 50 کیلو چرس، 50 کیلو تریاک، 6000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تور 6 تنه نیولې دي.
د نیول شوي تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبرپاڼې ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبرپاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې وه چې له دې کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې جوړې شوې او د خرڅولو بازارونه د پراخېدو په حال کې دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي،
صنعتي نشي مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کېږي او هلته خرڅېږي. له سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2024 کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا وم پمور خو سپی خبر نه خم خم مرم
چی مون گ پلا نا وخت یی نیم لک ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلې چې په نړۍ کې د چرسو نشه عامه سوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود زیات تاثیر کړو چې مازه ته څه بيخي کړه کړو
شپږویشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی له څو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلار یې بنګې کرلې او د هم له پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرس ایستل چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مزدورۍ لپاره له پلار سره کار کاوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس بم کرل چرس همسېته جوړوي اوتا کیا چی بیٹا کی چویټه کې د حواله ګرځا او د شان چې دی دوه مدرې مدونه تلای جوړي چرسو مړه تلای هم نشو واستم اور مار کې مایز چرسو وایم نه چرس هغه کوم نو وایل کېده بل ورځ مقابل د کډرالا یو نه راغې هغه یو وخت متاد و مته وای بیا دی ته وای د واسطه په سیګریټ کې مایده کې سیګریټ کې مایده کې وای ته به یو دد دی چې یو دد مې وای مې بس سر ناس بلان دی راو ورته له بل لګن نو بس ریګو سره بناسه چې موږ چرسو.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر معتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال په نړۍ کې د چرسو 228 میلیونه معتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل دې نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونیول شي امکان لري چې تر تنباکوی هم معتادین ډېر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینو هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده دې ته پام کېږي نه. هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري او په افغانستان کې به پایلې شکل وي، حالانکه دا د شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغو معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کېږي. له همدې امله که معتاد هر وخت وغواړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانی که امیش چرس به شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمال کوي د دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي، نو دوامدار بې خوبي سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده او ان داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کیدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نه می باشه او حتی سبب مرګ مریض هم شوه میتونه.
په افغانستان کې بنګې ښې ډېرې کرل کېږي. له دې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفېږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کېږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو څخه 29.25 متره او د ماخام د شپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څخه باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځایه ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې شي. دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې ویره ډیروي؟ معتادین معمولا د نشئی په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسمانی نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل و سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تا هم ویلی شو چه ترس او یا ویره ده انسانانو یو اصلی هیجانات دی. کلا چه مون یو خطر تا مون مواجه کی گو امدغا هیجانات چه حامل امغا هورمونون دی اغا افرازی گی مون تا کومک که دا چه بو پامدغا مشکلاتو تعدیدون چه رامسته شویدی مون یو خا عکس العمل کو او ځان د دغه خطراتونه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشئی توکو نه استفاده کوي، دا نشئی توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې دا هیجانی حالات رامنځته کوي. او دا هیجانی حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشئی توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی ځکه چې ځینې نشئی موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټول عصبي سیستم مختل کوي او هیجانی حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالی هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلي وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسمانی نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی او کله کله دا د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حسحال وي و کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکی دا مړ کیږي. همدغسې بېخوبي ده او جنسي اشتهایې هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشئی موادو د استعمال له امله راپیدا شوې، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي او که د نشې پرېښودلو وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشی کی او نور استفاده نکی کیدای شي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، لیکن تفتن نه پسل یو دیر مدین خصوصا اغا حالات چه او اغا اختلالات چه پا پیتیزدی اغا مونگ یادو چه پیتیزدی وی اغا ارتا یاد چه که دیشی چه بیرتا ام اغا شاکی حالات او یا شاک حالات ارتا پایداشی خلیکنده چه مخدراتو که استفاده و نکی و سو مدکی که دیشی چه سو کالا سو میاشتو که وقت نیسی او بیا ورستا عادی حالات تر آمستکی گی
ترناوریدم کو اوس هم د خاطرې وارده تروزګان ولایت اوسیدونکو نقیب لاسو کالو رهیسی نشه کوي د په خبره چې په ډیر وړ کوالی کې لخپل زمکو څخه پر ټولو 3400 باندې موتات شو. نقیب چې اوس په دولتي روغتون کې بستری دی زیاتوي چې 400 یا اعصاب ور خراب کړی دي په وړه خبره غوسه کوي او کاروبار ته هم زړه نه کیږي. دا چې نقیب ته د نشو له عمله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ځینې تعلیم یې کړی دی، 4-5 کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي، ډېر کشر وم په هغه وخت کې. بلان او سرپمیر سربیبایي دا شیان مې یاد کړي، ځینې جاني او زورادي او دا شیان مې ویلي د دغه ځای کې پورې تللی یم، برمې سبقان پرې ایښي. بس خدای څو زمانه کېږي چې مځکې کرو مخکې کوم، نو کشر وم، کار مو کوي درسره. یو نیمو یارانو سره کښېناستلو بله، بس ډېر کشر وم، ژر وګرېد مې نه و د دغه وخته سه چرس پخم. خو هلته کره کېږي، هلته په مځکو زموږ په مځکو کره کېږي، داسې موږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته و، په ګونۍ کې پرسلان پراته، او اومه چرس مې سګرېټ ور واچول ومې څکول. بس د هغه ورځ سه پخته سوم، د هغه ورځ سیخوان را کړی، داسې اومه چرس دود یم نه کوي، خو اومه چرس خو ور نه اخي، سګرېټ نه لګي. هغه بس نشه کړی یم، بل چې به مې د څوک ولیدي چا به سګرېټ وخي، چرس به خلو سره کښېبنسته، ما به مو سره ووت. و دا غی کرا کرا خپلن بار پا جو که گرزه و درانی ول خیر مجمع ملیان تقریبا لس بول اسکالا بکیر چی بس سگریتای موخی نه سرخیلن لطا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ول راسه چی مود لطا وزیپا در پیدا کن یو میاش جوی میو سراتیر کریم آلی وزیپا نو دیر اپوس و چی چار سویی خام خا بعد دی ویل چی مانا یو سوش بیدل تا تیر که چی جور سی بیا چی دیر کم وزیپا غوشت مش بیدر پیدا. بس خدای دې سره دې ساتي، دا درته وایم ښه شی نه دی، خدای پاک یار مسلمان چې نیوسه. یو کار ته چې سودا یې سم دم به دې ترتیب برابر کړي، یا کار چې به روانېږي چې ودې ولې بېرته پاته ناس به دغه چم لري و چې په خراب شی وخم په ورځ د دماغ بد تاثیر و. یا مې خوش کې دغسې یو چم روانې څه مخکې چې مې نه څه کول هر څه معنا په لاس کې و، اوس چرس دغس کوم کار بار یشک نه راکوي چې بل کش به مو کرلی و خوند بیا نه راکوي چې وشه اوسه. بس به مې د هغه زړه و چې مانا زیات کړی وای، د یو اشنا سره کښېناستلی وای، چرس مو وخلي وای نه کار به پات و. چرس وی دا رنګ بتیا مانا ډېره ده نه، اوس که زه وښم که نه وښم، بس هغه نامه یاد یم وای، دی چرس وی عملي دی، عملي د عملي نوم راباندې یاد دی. پلار و مور و ورور دی برا طول چه دا کار مکو گرده وی چه عملی دی یا روینی دی پلان دی بستانه مال سری دی نیکن دا خواه وست ما رنگ ماسی بد سوی او دستی پا پرچه مو بیا بغلی یو چرس مرس و خل بیا وی سو زمانه تیر سو بیا برا خبر سو چه بیا دا کارو نشروع کری بیا با ملاسو تی لکی چه نیکو ما بیا با می سو زمانه پریشو نو پا دی خاطر جنجال ندی رسر دا غلی نمو جنگو سر کلی دی دا نشیه پا خاطر.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو،
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایرون تا کوای
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی،
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کی گی.
دا بیا چه اویلا
دا خبره می دا ازاده راژیو دا زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دا پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زمان سر اصام دخمنی که وی
د زهرو کاروان خبرونه درو نوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي، کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ته په دې بکس کې د ځمکه قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دادا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای لوی ته وګوره، و سړیه پوړنۍ درته غوړوم، ساری درته کوم، خو ځمکه مې خرڅوه.
نو څه وکړم؟ چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
دا ستا نه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم؟ ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پل مه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم. خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
زا بابا خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوکم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوډر دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو. مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای. لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟ نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې، لا دې واضح هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. ځمځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پراته دي. اوس به بیا غرمه خپل پوډر وي. جاویده، و جاویده، سخ نشه کولی، له ډېرې کمزورۍ بیخي شورې داسې شي. لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودی، اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه چې شفیقه راغله، دای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو؟ زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟ زرمینه خاله څومره بېخیره ښځه ده، ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟ جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاویده بچیه. مورې، نه پوری دز راوازې هم نه اورېدل کېږي. دادی، نه همسې ملار دی. خدایه، دا خو مړ شو، اور مې سپېره شو، ستا ګلانه یې زویه.
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
شام عمر خواهد خواهد